جدید با پیام جدید به محصلین داشته باش.
بسیار زیاد تشکر از
السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم په دې خبرونه کې په قندهار کې د افغان پولیسو او طالبانو ترمنځ د جګړې چې دوړ خوته درنه مرګ جوړه اړولې په اړه رپورت لرو او د غراز د خبرونه په جریان کې د ایشیا فاونډیشن د نوې نصر پختل نمخې د هغو افغانانو شمې زیات شوی چې فکر کوي افغانستان پر سم لور روان دے پدیڑا مفصل رپورٹ آوڑے آزادی ریڈیو پر اف ایم سل اشاریہ پنج سپا پر کابل اولوی خارونو کے پسفا ڈاول واورائی تر ہر سمخ کے دا افغانستان او نڑے دے ساتھ مہم خبرون نہ لرو چے ملالے بشیر اڑان دکے ہوئی
لمړی ته ځینو خبرونو سرټکی د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند او جړې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په 15 پوستو باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل شوي دي او د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو شمیر نږدې 4500 ته رسیدلی دی. بشپړه خبرونه د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند او جړې ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر 15 پوستو باندې د وسلوالو طالبانو په حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کندهار امنیت قومندانۍ ویاند متی الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوستو باندې وسلوالو طالبانو تیر شپه ناوخته حمله وکړه او تر نن سهار وختي یې دوام وکړ.
په دې برید کې چې د اتو بجو څخه تر 2 بجو پورې دوام درلود
وسلوال طالبان هم وجل سوی دی. د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل سوي دي. د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعه خان جمعګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له خاورې وشتل سوي مرمۍ په دانګام شولتن خاص کونړ او مروري ولسوالۍ لګیدلې او 3 کسان یې ټپیان کړي دي. د همت په خبره په یاد ولسوالیو کې د دوغو بریدونو په سبب خلکو ته مالی زیان هم اوښتی دی. د ایشیا فاونډیشن یو نوی سروې ښیي چې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی چې د افغانستان راتلونکي ته خوشبینه دي او فکر کوي هیواد یې پر سم لور روان دی. دا نظر پوښتنه د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 100,000 کسانو څخه شوی ده او د تیرو 100 کلونو پر مهال د افغانانو په روحیه کې مثبت بدلون شوی. د سروې له مخې یو شمیر افغانانو ویلي چې که ورته زمینه برابر استي دوی به له هیواد بهر تګ غوره وګڼي. په داسې حال کې چې امنیتي وضعیت د خلکو پر هیلو ناوړه اغیز کړی دی خو دوی په هیواد کې د زده کوونکو په ځانګړې توګه د ښځینه زده کوونکو د شمیر زیاتېدو ته خوشبینه دي. ترکمنستان نن د افغانستان لپاره د سیمه ییز اقتصادي همکارۍ کنفرانس ریکا د غوړي هوادونو د اومې غونډې کوربه دی. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د لاجوردو د لارې د قرارداد د لاسلیک ترڅنګ د افغانستان د ګاونډیو او سیمې د هوادونو له لورې د مرستو په څرنګوالي پانګونې سوداګرۍ او ترانسپورتي همکاریو په اړه خبرې وسی. د ریکا پر وېبپاڼه لیکل شوی چې 2 کاله مخکې د ریکا په غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه د 40 هوادونو او 150 نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. تاسوس مرجغله ازادي راډیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو شوی شمیر نږدې 4500 تر رسیدلی دی. دواړو خواو ته د ژغورنې ډلې لا هم د هغو کسانو په لټه کې دي چې تر خاورو او نړېدلو ودانیو لاندې دي. ویل کېږي چې د زلزلې له امله ډیر تاوان د ایران په کرمانشاه ولایت کې رسیدلی دی. نړیوالو خبري اژانسونو د ایران نیمه دولتي رسنۍ تسنیم او د بیړنیو خدماتو د ادارې رئیس پیر حسین کولیوند او تایید کړي چې لږ تر لږه 4500 کسان وژل شوي دي او د ټپیانو شمیر له 2300 څخه پورته شوی دی. د عراق لوري ته هم د چارواکو په وینا 10 او 1530 تنه ټپیان شوی دی. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي چې د یکشنبې په ماخوستن د زلزلې چې د ایران او عراق سرحدي سیمې وځپلې شدت 0.3 درجې او مرکز یې 3.9 کیلومتر تر مځکې لاندې و. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ټینګار کړی چې هیواد یې غواړي له روسیې څخه د توغندیو دفاعي سیستم وپیري. دا په داسې حال کې ده چې د ناټو غړي هیوادونو د انقرې د دغې هڅې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. اردوغان چې په سوچي کې د دوشنبې په ورځ یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل، څو ساعته وروسته یې وویل د دفاع په برخه کې د روسیې او ترکیې ګډ اقدامات زموږ لپاره ډېر مهم دي. ترکیه په دې وروستیو کې پرېکړه وکړه چې له روسیې څخه به لمځکې هوا ته د توغندیو سیستم وپیري. د ناټو غړي هیوادونو په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او مخکې یې ویلي وو چې د توغندیو دا سیستم د دغه ائتلاف د دفاع په برخه کې نسي یو ځای کېدلی. که څه هم ترکیه تایید کړې چې د $2 میلیارد په ارزښت د توغندیو دا سیستم به وپیري، د دې سیستم انتقال به 2 نور کلونه واخلي. د خبرونو پای.
له ملالی بشیر مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. افغان چارواکي وایي په قندهار کې د طالبانو په حمله کې ګڼ شمېر پولیس وژل شوي او پولیس ادعا کوي چې لسګونه وسلوالې هم پر امنیتي پوستو د وروستیو بریدونو پر مهال وژلي دي.
په دې برید کې چې د 2 بجو څخه تر 2 بجو پورې دوام درلود، 80 نفر څخه زیات وسلوال ته مظلوم راوستي دي.
د ایشیا فاونډیشن د یوې نوې نظر پوښتنې له مخې د هغو افغانانو شمېر زیات شوی دی چې فکر کوي افغانستان پر سم لوري روان دی. د فراولت سیمې چارواکي وایي طالبانو په دې ولایت کې د افغان ځواکونو سره د جګړې او د دوی په پوستو د حملو پر مهال له روسي شب بینونو یا دوربینونو څخه استفاده کړې ده. په ایران کې د زلزلې له امله د مړو شمېر نږدې 4500 او د ټپیانو شاوخوا 5000 کسانو ته رسیدلی دی. د نورو راپورونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې 2 نیس پروګرامونه، نیمه نړۍ د ښځو 19 پروګرام او تفریحي خپرونه د ګوړې اچار خپرېږي.
تیګه مو د موین صاحب د معاون داو خې نوی کور ته چې د جوړېدو په حال کې دی انتقال کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په سفر ډول اوریدل شي. وسلوالو طالبانو تیر شپه د کندهار په میوند او ژړې ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر 1500 امنیتي پوستو حمله کړې دي. چارواکي وایي جګړې تر سهار 3 بجو دوام وکړ. 2 پولیس او 1500 وسلوال پکې وژل شوي او د دواړو خواوو لسګونه کسان نور ټپیان دي. له کندهار په زموږ همکار محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د کندهار د امنیت کمانډاني ویان متي الله ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه لا 2 بجو وروسته د لشکرګاله درای څخه بیا تر جړې ولسوالۍ پورې پر شاوخوا 1500 امنیتي پوستو پورې وبه حمله وکړې. د متي الله په وینا د پولیسو تر مقاومت وروسته جګړې تر سهار 2 بجو دوام کړي. 2 پولیس، 45 وسلوال طالبان وژل شوي، 45 وسلوال طالبان او 15 پولیس ټپیان شوي دي.
په دې برید کې چې د 2 بجو څخه تر 2 بجو پورې دوام درلود، 80 نفر څخه زیات وسلوال ته مظلوم راوستي دي چې له جمرې څخه 14 څخه زیات مړه او د 15 څخه زیات نور زخمیان دي. او زموږ د مېړنۍ پولیس له جملې څخه 2 نفر شهیدان دي او 15 نفر نور زخمیان شوي.
د پولیسو ویان وایي وسلوالو د پولیسو له ورنجر موټر څخه په استفادې چاودنه کړې چې د پولیسو ډېره مرګ ژوبله د دې چاودنې له امله رامنځته شوې. د پولیسو د ویان په خبره وسلوالو غوښتل چې میوان ولسوالۍ ته سقوط ورکړي، خو نور کومه کې پولیسو د وسلوالو طالبانو دا پلان شان کړ. په عین وخت کې وسلوالو طالبانو ازادي راډیو ته په واسطولي پیغام کې په دغه جګړه کې د 23 پولیسو د وژل کېدو او د 2 امنیتي پوستو د نیولو ادعا کړې.
و امر دل چې په کندهار کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو په تازه بریدونو کې شاوخوا 22 افغان پولیس وژل شوي او امنیتي ځواکونه وایي چې په ځوابي ډزو کې 1500 وسلوال وژل دي. ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د ایشیا فاونډیشن د نوې نظر پوښتنې له مخې د هغو افغانانو شمېر زیات شوی دی چې فکر کوي افغانستان پر سم لوري روان دی. دا نظر پوښتنه د هیواد په ټولو ولایتونو کې لسو زرو کسانو سره د مخامخو مرکو پر بنسټ برابر شوې ده. خو په دې سروې کې یو شمېر ګډونوالو امنیتي اوګواښونو ته په پام سره دا یادونه هم کړې ده چې که موقع ورته برابر شي بهر ته بلاړ شي. احمد تکل د دې نظر پوښتنې نتایجو ته په یو تفصیلي رپورټ کې کتنه لري.
ډیری هغو کسانو چې د ایشیا فاونډیشن په نظر پوښتنه کې برخه اخیستې د افغانستان د راتلونکي په اړه تر پخوا یو څه زیاته خوشبیني ښودلې او فکر کوي چې هیواد یې پر سم لوري روان دی. دا نظر پوښتنه چې د افغانستان په 34 ولایتونو کې له 10,000 کسانو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ برابره شوې ده، په 13 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د راتلونکي په اړه د افغانانو په روحیه کې مثبت بدلون ښیي. په سګنۍ نظر پوښتنه کې ایشیا فاونډیشن د نورو مهمو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د معارف او په تیره د نجونو د تعلیم مسلې ته هم پاملرنه کړې او په خپل راپور کې وایي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ټولو زده کوونکو شمیر یوازې 10,000 و، په داسې حال کې چې اوس مهال 80,000 ماشومان چې په سلو کې نږدې 40 نجونې د ښوونځیو ته ځي او د هیواد د وګړو د عمر اوسط چې په 2000 کال کې 45.3 کاله و اوس مهال 18.5 کلونو ته رسېدلی. خو د نظر پوښتنې له مخې امنیتي ګواښونو او خراب اقتصادي وضعیت د راتلونکي لپاره د افغانانو پر امیدونو خورا ناوړه اغیز کړی او یو زیات شمیر کسانو یادونه کړې چې که موقع ورته برابر شي نو له هیواده به ووزي. د ایشیا فاونډیشن د افغانستان د څانګې مشر عبدالله احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د سګنۍ نظر پوښتنې نتیجې د تیرو کلونو په پرتله تر ډیره مثبتې دي.
که مونږ د سګنۍ موندنې د 1995 کال سره پرتله کړو نو داسې یو مثبت اړخ وینو. په هره ساحه کې صرف 50% د هغو خلکو سګنۍ لوړه ده چې غواړي د یو بهتر ژوندانه په قصد باندې افغانستان د بل ملک په قصد پرېږدي.
په افغانستان کې د ایشیا فاونډیشن د 13 نظر پوښتنه په داسې وخت کې خبريږي چې د افغانستان یو شمیر سیاسي مشران او د ملي شورا ځینې غړي د روانو حالاتو په اړه اندېښنه څرګندوي. په دې ډله کې حتی د هیواد ځینې مخکښ سیاسي مشران لکه پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د بلخ والي عطا محمد نور او نور شامل دي. د ښاغلي کرزی پلویانو په روانه اونۍ کې په یو لویه غونډه کې د لویې جرګې د جوړېدو غوښتنه وکړه او ښاغلي عطا څو ورځې مخکې په هرات کې خپلو پلویانو ته په وینا کې د نظام د سقوط په اړه خبرداری ورکړ. د ولسی جرګې دوهم راستیال نذیر احمد احمدزی وایي د سیاسي مشرانو څرګندونې حتما د ټولنې د واقعیتونو په معنا نه دي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ښاغلي احمدزی د افغان حکومت له مشرانو څخه هم غوښتنه وکړه چې د انتخاباتي کمپاینونو د محل پر ژمنو عمل وکړي.
ستونزې خو ته بل لرو او د ځوانانو په غرضه تاییدومه چې اکثریت ځوانان دلته د نه کار له شتون له وجې نه خارجي ممالکو ته زیات ستونزو
بله. احمدزی صاحب، یوازې د ځوانانو د ستونزو مسله نه ده. مثلا موږ په ملي شورا کې په مجموع کې وینو چې وکیلان انتقادونه کوي او هیواد داسې ښیي چې د مطلق سقوط پر مخ روان دی.
خدای نه کړه داسې خبره خو نشته، طبعا مشکلات شته ده او د وکیلانو یادونه معنا دا نه ده چې خدای نه کړه موږ په داسې ډېر نازکو حالاتو کې یو. صرف موږ دا چې څنګه موږ کولی شو چې حکومت قانون مند کړو، څنګه کولی شو چې ملتونه سره یو کړو او حالت موږ ورته کړو چې بیا پخوانۍ بدبختۍ خواته لاړ نه شو. دلته قومي رمتي زباني جنګونو ته خارجیان دمنې وایي چې څنګه افغان ولس اوس په قومونو په جګړه ډګر کې خو دوی کامیاب نه شو، اوس دغه بله تفرقي اچولو په خاطر باندې یو برنامه یې شروع کړې ده. نو اکثر وکیل صاحبانو هیله او یا اندېښنه هم دغه وي چې څنګه موږ کولی شو چې ملت بېرته سره متحد کړو.
احمدزی صاحب، یوازې حتی د ملي شورا غړي نه دي، په اپوزیسیون کې کوم کسان چې دي، حتی پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پلویان یې، یو زیات شمیر حتی په واکمنۍ کې دننه چارواکي د دومره ناامیدۍ خبرې کوي چې دا راپورونه سړي ته ډېر غیر واقع بینانه ښکاري.
زه مشکل نه راځم، مشکل لرو، خو اپوزیسیون همیشه تاسو لیدلی چې ډېر پرمختللي هېوادونو کې هم دوی هغه منفي نقاط ترکړي چې د خلکو ارزان خراب کړي. نو واقعیت په افغانستان کې د 15 کلونو کې ډېر کارونه شوي دي او ولس هم د پرمختګ په حالات کې ده او بعضي دوستان د خپل موقف په خاطر باندې دا وزه دا رقم ته کوي چې څنګه افغانانو تازهان خراب کړي، په حکومت باندې شته اعتماد له منځه ویسي. نو زیات زه هغه خبرې هم نه تاییدوم او په څنګه دا هم وایم چې په حکومت کې مشکل شته، باید حکومت هم جدي اقدامات دوی دواړو مشرانو ته هم ملت سره دا اوس دوی به صلح راولي، په افغانستان کې به وحدت راولي، ځوانانو ته به کار برابري او خپل تعلقات د ټولو ممالک سره سالم ساتي، نو په بعضې نقاطو کې موږ مشکل لرو، بالخصوص په داخلي هغه کې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې اپوزیسیون ورځ په ورځ تقویه کېږي. یو وجه همدا ده چې د حکومت له ملت سره نه مشورې یا له ملت نه لږ جداوالی د دې سبب ګرځېدلی ده چې خلک لږ تشویش سره مواجه.
د ایشیا فاونډیشن نظر پوښتنه په داسې حال کې خپریږي چې د وسلوالو طالبانو په ګډون تروریستي ډلو خونړیو حملو ته زور ورکړی، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله نوې ستراتیژي اعلان کړې ده. ډیری څارونکي په دې باور دي چې افغانستان په ځینو برخو کې له پرمختګ سره سره لا هم د سیمې خورا زیات ناامنه هیواد او وضعیت خورا نازک دی، او د تروریستي حملو د شمیر له پلوه له عراق وروسته د نړۍ دوهم هیواد دی. نو آیا په داسې حالاتو کې د ایشیا فاونډیشن نظر پوښتنه ډیره خوشبینانه نه ده؟ د ایشیا فاونډیشن د افغانستان د څانګې مسؤل مشر ښاغلی احمدزی د پوښتنې ته ځواب وایي.
دا چې سیاسیون مثلا خپل اجنډا او خپل سیاسي موقف په څه شکل تنظیموي، هغه د دوی د خپلو سیاسي نمرتوبونو په اساس باندې دي. څه چې زموږ سروې د اقل دغه سیاسي موقفونو سره موږ نه شو پرتله کولی، ځکه زموږ سروې له خلکو نه موږ پوښتنې کړي دي. حالات به مثلا په اکثرو مواردو کې کېدای شي یا مثبت وي یا به منفي وي، خو چې خلک څه برداشت له هغې نه لري، موږ هغه په دې راپور کې یوځای کړی ده.
ایشیا فاونډیشن له 2004 کال راهیسې هر کال د افغانستان په اړه نظر پوښتنې کړي، او په دې ترڅ کې له څه باندې 9000 خلکو سره چې ښځې او نارینه پکې شامل دي مرکې کړي. د معتبرې نړیوالې مؤسسې په خپلو نظر پوښتنو او راپورونو کې په افغانستان کې د امنیت، اقتصاد، حکومتولۍ، عامه خدماتو، انتخاباتو، رسنیو، د ښځو د حقونو او مهاجرت په اړه کره او بېساري معلومات خپره کړي دي.
دا احمد تکل په تفصیلی راپور کې مو اوریدل چې د ایشا فاونډیشن د یوې نوې نظر پوښتنې لمخې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی دی چې فکر کوي افغانستان پر سم لوري روان دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا فراه ولایت سیمیز چارواکی وایي طالبان په دې ولایت کې د افغان ځواکونو سره د جګړې او د دوی په پوستو د حملو پر مهال روسی شبین یا دوربینونو نه استفاده کوي. د فراه والی ویاند ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو یو شمېر دغه دوربینونه له طالبانو سره د جګړې پر مهال نیولې دي. د افغانستان دفاع وزارت که څه هم دا مني چې طالبان له شبین دوربینونو استفاده کوي، خو د تولیدونکو او مرسته کوونکو هیوادونو په اړه بې خبري ښیي. محمد حدیث پردیس او د موضوع جزئیات.
د افغانستان په روانه جګړه کې د وسلوالو مخالفینو له لوري د پرمختللو وسلو نه د استفادې د ادعاو په دوام د فراه سیمیز چارواکي وایي طالبان په دغه ولایت کې له شبین روسی دوربینونو استفاده کوي. د فراه د والی ویان ناصر مهری د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان په اکثرو حملو کې له دغه دوربینونو کار اخلي. د ښاغلي مهری په خبره افغان ځواکونو یو شمېر دغه دوربینونه له طالبانو سره د جګړې پر مهال ترلاسه کړي دي.
وسلوال طالبان د شبین دوربینانو څخه هم استفاده کوي چې هغه سخت روسي دي. موږ امنیتي ځواکونه د یو عملیات په ترڅ کې دغه دوربینونه لاسته راوړي وو، او همداراز دوی په اکثریت حملات باندې چې پر امنیتي پوستې باندې دي د همدي دوربینونو څخه استفاده کوي.
خاغلی مهری ژمنه وکړه چې له ازادي راډیو سره به د یادو دوربینونو تصویرونه هم شریک کړي. دا لومړی ځل نه دی چې له وسلوالو طالبانو سره د بیلابیلو پرمختللو وسلو او جنگي تجهیزاتو خبره کیږي، بلکې تر دې پخوا هم یو شمېر هیوادونه طالبانو ته د وسلو په ورکولو تورن ګڼل شوي چې د افغانستان دفاع وزارت ازادي راډیو سره وخت په وخت په دې اړه په خبرو کې د سیړونو خبره کړې ده. اوس هم د افغانستان دفاع وزارت دا مني چې طالبان له شبین دوربینونو استفاده کوي، خو د تولیدونکو او مرسته کوونکو هیوادونو په اړه بې خبري ښیي. دغه وزارت وایي دولت وزیري د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبان څنګه دغه دوربینونه ترلاسه کولای شي ازادي راډیو ته وویل
اکثره نظامی وسایل د خد ناغي خو د پاکستان کې په جام کې په اړه کې په دره کې په دې ځایونو کې هلته آزاد خطي دوکانونه لري، تجارت موجود دی، په آزاده توګه باندې کولی شي لاسته راوړي. او مارکونو وهل هم اسانه خبره ده، ممکن مارک وهل شوی وي خو تر اوسه پورې داسې ثبوت شوی نه ده چې دا به حتمي روسي وي او د روسانو څخه به لاسته راوړي وي.
مسکو تل طالبانو سره د مرستې خبره رد کړي، خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني په پکتیا کې یوې غونډې ته وویل طالبان له هغه چا وسلې اخلي چې میلیونونه افغانان شهیدان کړي دي. که څه هم ښاغلي غني د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ، خو یو شمېر افغان کارپوهانو هغه مهال د نوموړي خبرې روسیې ته منسوبې وګڼلې. د فراه ولایتي شورا بیا ویل تیرو دوو کلونو راهیسې طالبانو ته په دغه ولایت کې د ځینو هیوادونو په مرسته پرمختللې وسلې ورسیږي. د فراه د ولایتي شورا منشي دادالله قانی ازادي راډیو ته وویل په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو د لوړې کچې مرګ ژوبلې یو مهم لامل هم له طالبانو سره د پرمختللو وسلو موجودیت دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په ایران کې د زلزلې له امله د مړو شو شمیر نږدې 450 او د ټپیانو شاوخوا 200 کسانو ته رسیدلی دی. د ژغورنې او لټون عملیات په زلزله ځپلو سیمو کې تر ډیره درېدلي، ځکه چارواکي نور د دې تمه نه کوي چې څوک دې ژوندي پاتې وي. یو شمېر هیوادونو هم د دې زلزلې له امله ایران ته د مرستې وړاندیزونه کړي دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې ایرانی چارواکي هیله من نه دي چې د سخت زلزلې له امله به نور ژوندي پاتې شوي کسان وموندې، په زرګونو کسانو پرلپسې دوهمه شپه په خیمو یا بهر تېره کړه. د دغه زلزلې له امله چې د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د یکشنبې په شپه وشوه، د مړو شمېر نږدې 450 کسانو ته رسېدلی دی. ویل کېږي چې د زلزلې له امله ډېر تاوان د ایران په کرمانشاه ولایت کې رسېدلی دی. د ایران د کورنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د مړو شمېر 400 او د ټپیانو 6200 تنه ښودلی و. نن ایراني رسنیو وویل چې د مړو شمېر زیات شوی دی. د ایران ایرنا خبري اژانس وویل په ایران کې دغه زلزلې 430 کسان وژلي او 1500 نور ټپیان کړي دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم بیا د مړو شمېره 445 او د ټپیانو 1370 خوده لیده. د رویترز او فرانس پرس خبري اژانسونو د راپورونو له مخې نن سهار چارواکو د ژغورنې او لټون عملیات تر ډیره پای ته رسولي او ویلي دي چې د دې احتمال کم دی چې په کرمانشاه ولایت کې چې د زلزلې ډیر تاوان ورسولی نور ژوندي پاتې شوي کسان وموندي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د بیړنیو خدماتو د ادارې رئیس پیر حسین کلیوند وویل چې په کرمانشاه کې د لټون عملیات پای ته رسېدلي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس د دغه زلزلې د قربانیانو له امله خپل خواخوږي مراتب او خفګان څرګند کړی دی او ویلي دي چې ملګري ملتونه چمتو دي چې زلزله ځپلو ته مرستې ورسوي. د ایټالیا په ګډون چې په وروستیو کې دا هیواد هم یوې سخت زلزلې ځپلی و، یو شمېر نورو لورو هم د مرستې وړاندیزونه کړي دي. د ایران دولتي تلویزیون وویل په زرګونو کسانو تېره شپه په موقتي کمپونو او نورو د بلې زلزلې له بیرې ځکه بهر تېره کړه چې په سیمه کې له زلزلې وروسته له 190 زیات شدید تکانونه احساس شوی دی. په زلزله ځپلو سیمو کې خلک وایي چې د څښاک پاکو اوبو، د ماشومانو لپاره خوراکي موادو، کمپلو او خیمو ته سخته اړتیا لري. د عراق لوري ته هم د چارواکو په وینا لږ تر لږه 8 مړه او له 530 زیات کسان ټپیان شوي دي. د ایران حکومت نن په ټول هیواد کې ملي ویر اعلان کړی دی. د امریکا د جیولوژیک سروې ادارې ویلي چې د دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 0.3 درجې او مرکز د عراق د حلبچه په جنوب لویدیز 2.3 کیلومتره کې 3.9 کیلومتره تر ځمکې لاندې وو.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیش
به حوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام مفتن
و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
اټکل کېږي چې په راتلونکو کلونو کې د نړۍ میلیونونه انسانان د اقلیم د بدلون له امله خپل سیمو پریښودلو ته اړ شي. په دې اړه جزئیات له اسمت سروان اورو.
اټکل کېږي چې په راتلونکو کلونو کې به په لسګونو میلیونه انسانان د هوا یا د اقلیم د بدلون له کبله مجبور شي چې له خپلو هیوادونو کډه وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د راپور لمخې امریکایي متخصصان وایي په راتلونکو کلونو کې به اروپا ته د مهاجرت سیل تر هغه څه په ځلونو زیات شي چې په وروستیو کلونو کې له سوریې، افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو اروپا ته لاړل او اروپایي هیوادونه یې ورخطا کړل. دوی د چاپیریالي عدالت د مطالعاتو بنسټ ته وویل د اقلیمي بدلون له کبله به دومره انسانان مهاجر شي چې تر دې وړاندې ساری نه دی لیدل شوی او اروپا به له یوه سخت آزمون سره مخامخ کړي. د امریکا د پوځ متقاعد لوا مشر جنرال سټیفن چینی وویل که اروپا فکر کوي چې نن د مهاجرت له ستونزې سره مخامخ ده، شل کاله دې صبر وکړي او ودی ګوري چې اقلیمي بدلون څومره کسان له افریقا پچره بیا د دې قاره لانی مساحرا څخه اروپا ته لیشتوي. د فکر کوي چې یو میلیون یا دو میلیون کسان بنوي، بلکې لس یا شل میلیون بوي. دوی به د اقلیمی بدلون لکبله جنوبی افریقا ته لاړ نه شي، بلکې له مدیترانه بلند اروپا ته واوړي. د دوی چیرنه په جرمنی کې د اقلیمی بدلون په اړه د دې اونۍ تر سرمشیزي وړاندې د پنځشنبه په ورځ خبره شوه. په دې چیرنه کې پر حکومتونو ژغ شوی چې یو قانوني کاری چوکاټ جوړ کړي څو د اقلیمی بدلون لکبله د مهاجرو شګو ساتنه وکړي. دوی د هیوادونو پر مشانو ژغ کړی چې د پاریس د اقلیم په موافقه کې د ټاکل شویو هدفونو د اجرا کېدو لپاره نور اقدامات وکړي.
تاسو لا پیغامونو
یو خان کو چې د کندهار ولایت نو خبره کوم. موږ کو شان د تلویزیون کال کې چې په دې کندهار کې وسی وو د وطن د خلکو سره نو معاملي او بزګری وو د مالونو پورو پورونو دارونو زموږ سره باندې موږ د وطن موږ سره خوشاله یو موږ د مشکلات سره مابین نسته اوس موږ سره د حکومت خلک ولار دی وای ته مبارز یاس کوچانه ته وای زمانو د دن مسوالی کوچانه ته وای ته زغه زبارز یاس غرو ته بخیز یاس موږ غریبان خلک یو اوس موږ څه چم وکړو دی موږ سره ولي وای کسر چش د موږ خو چا تاوان در سوال نه کو فلر کې درې دی لوی نو موږ داخل کو د لوړو مقامات څخه د نوښتن د حال څه د افغانستان خلک یو موږ دی واج دی لوی اڅم څنګه دی په افغانستان کې
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د ملي یووالي حکومت لخوا یو شمېر صادر شوي فرمانونه د اساسي قانون خلاف دي. د دې ټولنې رئیس ګل احمد مددزی د سې شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر دا شان کړنې د دې ښودنه کوي چې حکومت د ملي شورا ځایناستی شوی او د خپلې خوښې تقنیني فرمانونه د قانون په بڼه نافذوي. که څه هم د حکومت ویندویان په دې اړه څه ویلو ډډه کوي، خو یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي چې هغه فرمانونه چې د اساسي قانون سره په ټکر کې دي باید د حکومت لخوا بیرته لغوه شي. د واصل وسال پر رپورٹ کې ورو
د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وای افغان حکومت یو شمېر نافذه قوانین له پامه غورځولي او پر ځای د خپل خوخي تقنيني فرمانونه د قانون په بڼه نافذ کړي دي. د دې ټولنې رئیس ګل احمد مددزی د سې شنبه پر ورځ په کابل کې د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ سره په یو ګډ خبریناسته کې د افغانستان د ملي شورا نو غوښتل چې د حکومت د داشن کړنو مخه ونیسي.
نو دا کرش میرا اوس موږ تاسو ته علل جاله په مخس کې صاحب نه چوي وای ولې ډیری فرمانونه په دغه شکل باندې د اساس قانون خلاف د پخوانی حکومت لخوا د اوسنی حکومت لخوا صادریږي او حکومتونه معمولا مایل دي دته چې د خپل صلاحیت نه سو استفاده وکړي. دا د مقننه قوې یا د ملي شورا وظیفه ده چې پرې نه کړي.
خغله مددځي وای حکومت د ملي شورا د اجلاس د پیل نه دوه ورځې د مخه د روان کال د وګي میاشتې په 14 منټه 14 غنی تقنینی فرمانونه د کابینه د مساوبې په نامه صادر کړل شي په اساسي قانون کې هیڅ مسجل بنسټ نه لري. د په خبره لا د ډلې 1350 غنی فرمان چې د افسرانو بریدملانو او ساتنمنانو د ذاتی چارو پاړه ده د پخوانی قانون په تناسب حد اقل 3 او حد اکثر 9 کاله د افسرانو نه د کار حق اخلي او د تقاعد د معاش د فیصدي د کموالي سبب هم ګرځي. خغل مدد ځای وای د 1350 میګنی فرمان صادرول د حکومت لواک نه بهر او د ملي شورا په وکونو سرګن تیرې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه پر ورځ د افغانستان د ولسوالیو د سرنوالانو د کنفرانس په پای کې وویل چې افغانان د ناقانونۍ له کبله پوزې ته راغلي دي. ولسمشر غنی همدارز غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ته ګواښ وکړ چې د غیر مسؤولانه چلند په دوام سره به یې زندان ته واچوي. که څه هم د حکومت ویندویان د ولسمشر لخوا د صادر شویو فرمانونو په اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو یو شمېر حقوقي کارپوهان وایي هغه فرمانونه چې د اساسي قانون سره په ټکر کې دي باید د حکومت لخوا بیرته لغوه شي. د حقوقي چارو کارپو ودیر ساپه:
او د دې کې شک نشته چې دا تقنیني فرمانونه دوی هغه وخت باید صادر کړي وای چې اساسي قانون لیدلی وای چې هغه سره په ټکر کې نه وای. نو چې په ټکر کې دوی اوس مجبوریږي چې دا فرمانونه خپل بیرته لغوه کړي.
ښاغلی صافی وایي ولسمشر یوازې د ملي شورا د رخصتۍ پر مهال کولی شي چې د بیړنۍ وړتیاو په صورت کې تقنیني فرمانونه صادر کړي، هغه هم په دې شرط چې شمېرې زیات نه وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره اونیس پروګرام او تفریحي خپرونه د ګوړې اچار خپرېږي، خو اوس څلور نیم بجې شولې. له ملالۍ بشیر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند او ژړۍ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په 15 پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 22 پولیس وژل شوي دي. د کونړ پر سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې پرون شپه د توپونو مرمۍ وشتل شوي دي. د ایشیا فاونډیشن یو نوې سروې ښیي چې د هغو افغانانو شمیر زیات شوی چې د افغانستان راتلونکي ته خوشبینه دي او فکر کوي چې هیواد یې پر سم لور روان دی. ترکمنستان نن د افغانستان لپاره د سیمه ایز اقتصادي همکاري کنفرانس یا ریکا د غړي هیوادونو د اومي غونډې کوربه دی. د ایران او عراق په ګډو سرحدي سیمو کې د زلزلې له امله د مړو شویو شمیر نږدې 450 ته رسیدلی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ټینګار کړی چې هیواد یې غواړي له روسیې څخه د توغندیو دفاعي سیستم وپیري. او د بشری حقوقو د څار اداره وایي د روسیې تر کنټرول لاندې کریمیا کې چارواکو د سیمې د تاتار وګړو ځپل زیات کړي، ځکه هغوی له اوکراین د کریمیا د جلا کېدو مخالفت کوي.
واصل وصال د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي. سپورتي خبرونه وبخښي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم سو مهم سپورتي خبرونه. د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالیو په لړ کې افغانستان متحده عربي امارات ته حکومت ورکولو سره د دغو سیالیو نیمه پای لوبې ته ووته. دغه لوبه چې د باران له امله شلو ورونو ته کمه شوې وه، افغان 19 کلن لوبډلې لومړۍ توپهنه وکړه او د درې وکټو په زیان سره یې خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 215 منډو لوی هدف وټاکه. په ثواب کې د متحده عربي اماراتو لوبډلې په ټاکلو شلو ورونو کې د 9 وکټو په زیان سره یوازې 9 منډې جوړې کړې او لوبه یې په لوی توپیر 124 منډو افغانستان ته وبایلله. درویش رسولي چې په دغه سیالۍ کې د 16 او 20 پر مټ په 18 بالونو 115 نسوځېدلې منډې جوړې کړې وې، د دې لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. دغه سیالیو په نیمه پای لوبو کې به د راتلونکي جمعې پر ورځ افغانستان د نیپال او پاکستان د بنگلاديش سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نن سه شنبه د ویتنام په پلازمینه هنوی کې د هغه هیواد د فوټبال له ملي ټیم سره سیالي لري. په دې سیالۍ کې بری به افغانستان د آسیا فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې ګډون ته برابر کړي. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم روزونکي ویلي چې نننۍ مسابقه برخلیک ټاکونکې ده، ځکه له ویتنام سره په نننۍ مسابقه کې مساوي کېدل هم د آسیا د اتلولۍ جام په سیالیو کې د افغانستان د ګډون امکان له منځه وړي. د نننۍ سیالۍ ګټونکي لوری به په 2019 میلادي کال کې د آسیا د اتلولۍ جام لپاره په فاینل یا وروستۍ سیالۍ کې د ګډون حق ولري. او ایتالیا د لومړي ځل لپاره ونتونېده چې د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته لار پیدا کړي. ایتالوي لوبډله تېره شپه له سویډن نه په ماتې منلو سره په روسیه کې له کېدونکو نړیوالو سیالیو څخه پاتې شوه. دا په تېرو 6 کلونو کې لومړی ځل ده چې ایتالیا د فوټبال له نړیوالو سیالیو څخه پاتې کیږي. دغه لوبډلې څلور ځلې د نړیوال جام سیالیو اتلولي خپله کړې. د خبرونو پای.
نیما نړۍ. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړون کې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني. روان خبرونه کې د هغونجونو په کار او فعالیت خبرې کوي چې په لومړي ځل یې د موبایل د جوړولو په برخه کې زده کړې کړي او عملاً کار کوي. دکان لري او د موبایل په برخه کې میرمنو ته خدمات وړاندې کوي. د هغونجونو له کار بعد خبرونه په لړ کې خبر شي. خو راځي لومړی په خوښ شو همایون هیواد ته چې د ښځو په اړه یې د تیرې اونۍ ځینې مهمو پیښو ته کتنه کړې ده.
کابل کې د ښځو د مهارتونو په دوه ورځني نندارتون کې د ښځو لسکونه ډوله لاسي صنایع ننداري ته وړاندې شول. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د نندارتونونو عمومي مدیر نسیمی اختر ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه نندارتون کې د افغان ښځو لاسي صنایع په څه باندې 500 غرفو کې ننداري ته ایښودل شوي وي. اغلی اختر ویلي دغه نندارتون د افغان سوداګرو ښځو د اقتصاد د غوړېدو په هدف پرانستل شوی. دغه نندارتون د ښځو چارو وزارت او د بابرشاه سنټر خصوصي شرکت په مالي مرسته جوړ شوی و. هرات کې پولیسو یو ښځه د هغې د میړه د وژلو په تور نیولې ده. د هرات د امنیه قمندانۍ ویان عبدالحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویلي چې پیښه په هرات ښار کې شوې ده. د قتل په تور نیول شوې ښځې منلې چې خپل میړه یې وژلی دی. عبدالحد ولیزاده ویلي یوې ځوانې ښځې د خپل میړه پر سر د ګاز د ډبې وار کړی او هغه یې وژلی. دې ښځې د تحقیق پر مهال ویلي چې تر قتل وروسته یې نیت و چې خپل کور ته اور واچوي او ځان هم ووژني. کور ته یې اور اچولی، مالونه او د سړي جسد هم سوځېدلی، خو دا ګاونډیانو له اوره ژغورلی. په لښکرګاه کې د ښځینه ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د نامعلومو کسانو لخوا ځورول کېږي. په لښکرګاه کې د ملالۍ په نوم د یوې لیسې زده کوونکي شکایت کوي چې د یو شمېر کوڅه ډبو ځوانانو لخوا ځورول کېږي. د افغانستان په ځینو سیمو کې هم ښځینه زده کوونکي ځورول کېږي، خو د لښکرګاه د ښځینه ښوونځیو زده کوونکي وایي شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې په منظم ډول تعقیب او ځورول کېږي او هڅه کېږي چې ښوونځیو ته د نجونو د تللو مخه ونیول شي. د لښکرګاه د ملالۍ لیسې مدیره زینب د نجونو ځورونه او تعقیب مني او زیاتوي چې په دې برخه کې یو شمېر کسان هم نیول شوي، خو د امنیتي ادارو لخوا بیرته خوشي شوي دي. که څه هم د هلمند د پوهنې ریاست مسؤلینو په دې اړه ناخبري ښودلې، خو ښځینه زده کوونکي وایي که د کوڅه ډبو ځوانانو له لورې د دوی ځورول دوام وکړي، ډېرې نجونې به ښوونځي پرېږدي.
د بانو د موبایل ترمیمولو په دکان کې مو د یوې انجینیر خبرې اورېدې چې له راغلي میرمنې سره د موبایل جوړولو په باره کې غږېده. قدرمنو اورېدونکو، په تیرو څو کلونو کې د ځینو ستونزو تر څنګ افغان میرمنو د ژوند په مختلفو برخو کې پرمختګونه کړي او هغه پولې له منځه وړي چې ښځو ته به یوازې معلمي او ډاکټري غوره مسلک بلل کېدل او نورې برخې د ټولنې د حاکمو دودونو په اساس یوازې نارینه ته ځانګړې شوې وي. په راوروسته کلونو کې د ټولنې د ضرورت په اساس ښځو نورو رشتو ته هم مخه کړه او په مختلفو برخو کې زده کړې وکړې. ساختمانی انجینری ولوسته، ډرایوري زده کړه، سافټویرونه او روباټونه یې جوړ کړل او دې ته ورته نورو برخو کې تجربه وکړي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. اوس یو ډله افغان نجونو د موبایل د ترمیمولو او پروګرامونو په برخه کې کار پیل کړی او غواړي له دې لارې افغان ښځو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. دغه نوښت د زنانې توانمند سازمان لخوا ترسره شوی دی. د کابل په کوټي سنجي سیمه کې د ګڼو دوکانونو په منځ کې چې اکثر دوکانداران نارینه دي، دغه نجونې دوکان لري او د مراجعینو موبایلونه جوړوي. دوکان ته دننه ورغلم، وړوکی دوکان و خو نظم او ترتیب ډیر عالی و. د موبایل جوړولو وسایل او کمپیوټرونه ایښي و، درې نجونې لګیاوي کار یې کاوه او د راغلو میرمنو موبایلونه جوړول. انجینر کاملا صدیقی چې د کمپیوټر ساينس په برخه کې زده کړې کړې وای، درې میاشتې عملی کار وکړ چې د موبایل جوړول زده کړل. نو مبوړی وای ډیر ښه احساس لري چې دا کار کوي او کله چې میرمنې موبایل د جوړولو لپاره راوړي، ډېری راحت وي او دوی ورسره مرسته کوي. درې میاشتې کېږي چې د موبایل ترمیمول مې زده کړی دی. اوس هر ډول موبایل چې د سافت او هارد په برخه کې ستونزه ولري جوړولی شم. دلته په کوټي سنګي کې دکان لرو او هر ورځ ډیر هیوادوال د موبایل جوړولو لپاره راځي. هغه ښځې چې دلته د خپلو موبایلونو د جوړولو لپاره راځي ډیرې خوشاله وي. څو ورځې وړاندې یوه میرمن راغلې وه، ویل یې یو کال مخکې مې موبایل خراب شوی و. له دې ویرې مې نورو دکاندارانو ته نه ور وړو چې عکسونه مې غلا نه کړي او ناوړه ګټه ترې
ترې وانخلي. کله چې مې دا دوکان ولید په ډېرې خوشحالۍ مې ورته راوړ.
د بانو موبایل جوړولو په دوکان کې د موبایل جوړول، په موبایل کې د پروګرامونو، موسیقي او تفریحي پروګرامونو اچول او ثبتول او نور خدمتونه وړاندې کیږي. په افغانستان کې د نارینه او ترڅنګ ګڼې میرمنې هم له موبایل څخه استفاده کوي، خو ډیر وخت لیدل شوی چې د موبایل جوړولو په ځایونو کې د میرمنو شخصي عکسونه او فلمونه غلا شوي او ناوړه ګټه ترې پورته شوې ده. نو ځکه میرمنې په ډاډه زړه خپل موبایل د جوړولو په خاطر دوکانونو ته نه وړي، خو داسې ځایونو ته چې ټولې کارکوونکې میرمنې وي ډیر په ډاډه زړه ورځي او خپله ستونزه حلوي. زیاګل علي زاده چې د کابل پوهنتون د کمپیوټر ساینس له برخې فارغه شوی وایي، په یاد دکان کې د هارډویر او سافټویر په برخه کې موبایلونه ترمیموي. نوموړی وایي له دې لارې ښه عاید ترلاسه کوي او موخه یې میرمنو ته خدمت او له اقتصادي پلوه په ځان بسیاي نه ده.
د هارډویر او سافټویر په برخه کې مې زده کړې کړې دي، اوس هر ډول موبایل ترمیمولی شم. زموږ دوکان عمومي دی، نارینه او ښځینه کولی شي راشي او خپل موبایلونه جوړ کړي. ډیره خوشحاله یم چې په داسې یوې برخه کې کار کوم چې نارینه وو پورې محدوده وه او ښځو په دې برخه کې هیڅ رول نه لرو. ما دوه ګټې کړې، یو دا چې میرمنو ته خدمت کوم او بل ځان لپاره یوه اندازه پیسې هم پیدا کوم. خو دا کار دومره اسانه هم نه ده. په داسې یو مارکیټ کې چې ټول دوکانونه د نارینه وو دي، ان ځینې دوکانداران له موږ سره سیالي هم لري. مشتریانو ته وایي دوی نجونې دي، د موبایل په جوړولو نه پوهیږي، خو موږ د دې ډول خبرو پروا نه کوو او خپل کار ته ادامه ورکوو. او تل مو دا شعار دی چې موږ کولای شو. سکینه احمدی د بانو موبایل جوړونې دکان یو بل کارکونکی ده چې په موبایلونو کې میرمنو ته فلمونه او سندرې ثبتوي. نوموړی وایي په لومړی وختونو کې د هیچا باور نه کېده او ټولو داسې فکر کاوه چې نجونې دا ډول کارونه نشي کولای. حتی د کورنۍ د غړو هم باور نه کېده، خو کله چې نوموړی کار پیل کړ ثابته یې کړه چې هیڅ کار ناشونی نه دی. ډیر نجونې او میرمنې علاقه لري چې په موبایل کې سندرې او فلمونه واچوي، خو نارینه دوکاندارانو ته په ډاډه زړه نشي ویلی چې کوم فلمونه او سندرې غواړي. خو دلته چې راځي او هر څه په کار وي، موږ ته په ډېرې راحتۍ ویلی شي دغه کار چې ما پیل کړی غواړم ادامه ورکړم او په آینده کې ځان ته دوکان ولرم. د هر کار پیل ډېر سخت وي، لویه حوصله غواړي. لومړی راته ډیره سخته وه او آن د کورنۍ غړو مې هم لاتړ نه رانه کاوه. ورونو به مې رشخنده ولم چې تنجلۍ یې دا کار نشي کولی، خو کله چې ما کار پیل کړ او بریالی شوم اوس هغوی هم باور وکړ او خوشحاله دي. محمد نبی رضایی چې 15 کاله عمر لري او د بامیان اصلي اوسیدونکی دی وایي چې یادونجونو ته یې د 3 میاشتو په موده کې د موبایل جوړولو په برخه کې زده کړې ورکړې. نوموړی زیاتوي نجونې په یاده برخه کې ډېر استعداد لري، خو په دې برخه کې د نجونو جرأت نظر هلکانو ته کم دی. دوی باید تکړه شي چې نور نجونې هم وهڅېږي او په دې برخه کې پرمختګ وکړي.
ما حدود 3 سال است که د کار تدریس موبایل هستیم و
3 کاله کېږي چې زه د موبایل د ترمیمولو کورس لرم. په دغه موده کې زموږ ټول زده کوونکي نارینه وو، خو له نیکمرغه په وروستۍ دوره کې له موږ سره 4 نجونې هم چې د موبایل د ترمیمولو په برخه کې 3 میاشتې عملي او نظري زده کړې وکړي او اوس عملاً کار کوي. نجونې په دغه برخه کې کم جرأت دي، خو له دغه کار سره یې ډېره مینه ده. زه دوی ته آفرین وایم چې راغلی او داسې یو کار زده کړ چې هر وخت به نارینه وو کاوه. نجونې دغه ډول کارونه ډېر په ظرافت کوي او زه ترې راضي یم. په یاده برخه کې نجونو ته ډېر ضرورت دی. او بله دا چې دا د نجونو وړتیاوې ښایي چې دوی له هېڅ چا کمې نه دي او ثابته کړې یې هم ده.
لکه مخکې چې یادونه وشوه، ښځینه موبایل جوړونکو نورو میرمنو ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. راځئ د یو څو هیوادوالو خبرې به واورو چې دوی په دې اړه څه نظر لري.
زمانو مریم ده او دا ډیر ښه کار ده چې ښځې په مختلفو برخو کې کار وکړي. مثلا لکه اوس چې ښځې د موبایل پلورنځي خلاصوي هم جوړوي هم نور داسې کارونه کوي چې نور ښځو ته اسانتیا برابروي. دا ډیر ښه کار ده. ښځې په آرام مجلس سره کولی شي خپل موبایل یا مکسونه شیان چې دي په کې ښځې اوسپارې ورته جوړې کړي. دا ویرېږلی کې نه یي چې ما مکسونه یا نور شیان چې په موبایل کې وي دي له موبایله به مې کاپي کړي یا به مې واخلي.
مومار دیں کابل شدید کا جمع اپنا نظر گم انجی نے سیپ کچھ سنگ کے دکان خاص کرے دا موبائل و ترمیم دکان اگر نور انجی نے اگر تک ولا سی خپل ٹیلیفون نہ اوری تو سے اگے جوڑ گئی اگے بڑا نظر دی تم بیل اوری نو زکا کانال نہ تے وی سی کے دے سی اگے نہ والا گٹ دے واخ لیا او دا گم انجی نے شکار کے دیکھ پلا اور دل ہر کولا سی ہم ائے تلاش کیو افغان من من دا خدمت ہم کلی
تو زنان توانمند سازمان مشرا حمید لسانی وئی داسې فکر کیږي چې د موبایل جوړول کاملا د نارینه و کار دی. حال دا چې میرمنو ته په دې برخه کې د کار زمینه نه و مساعده. اوس چې زمینه مساعده شوه وینو چې دوی تر هر چا په کار کې تکړه دي.
برای اولین بار همراه آموزشگاه موبایل
د لومړي ځل لپاره د زنانه توانمند سازمان رضایی موبایل جوړولو کورس ته څلور نجونې زده کړو لپاره معرفي کړې او ټول لګښتونه یې هم زمونږ په غاړه وو. د غنجونو په دې کار سره هغه باورونه مات کړل چې فکر کې د انجینری او د موبایل جوړول یا ترمیمول د هلکانو کار دی او تر اوسه هم همداسې وو. خو د غنجونو عملا ثابته کړه چې هیڅ یو کار ناشونی نه دی. اوس دوی په یاد برخه کې هیڅ ډول ستونزه نه لري. موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د کابل ښار په نورو سیمو او آن ولایتونو کې هم څانګې ولرو.
در تمام نقاط مثلا کابل به افغانستان ای فعالیت ها را بکنیم.
میرمن حمیده وایي دغه کار یې د ځینو دوستانو په مرسته د 30,000 افغانیو په لګښت پیل کړی دی. هدف یې دا دی چې میرمنو ته د کار کولو توانایي پیدا کړي، په ځان بسیا شي او له هغو میرمنو سره چې اقتصادي ستونزې لري مرسته او د کار زمینه ورته برابره کړي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. خدای مو روغ او تاوده لره، ځکه چې سږ کال هم لرګي، سکاره او نور د سنگ مواد ډیر ګران دي. او هغه د پخوانی حکومت او د انتخاباتو د وخت او دې وعدې هم نشته چې سړی ځان ور باندې توت کړی وای. د خپرونې په پیل کې مو د قانون وزارت د وزیر صاحب د سکرتر د لومړي معاون له ویان سره مرکه درته کړې ده چې پوشي د قانونو اداره په څه شي اخته ده او د قانونو یې څومره غم خوړلی دی.
که لومړی ځان را وپېژنئ نو خوشحاله به شو.
زه د قانونو وزارت د وزیر صاحب د سکرتر د معاون ویاند یم.
ډیر ښه. د وزیر صاحب د سکرتر د معاون ویان صاحب نوم دې څه شی دی؟
نوم یې فخرالدین عباس فولادی دی.
نو که د اجازه وي له دا نورو خبرو به تیره شم، یوازې فولادی صاحب به تاسو ته ووایم.
مهرباني، هر څنګه چې ستاسو خوښي.
نو فولادی صاحب، که دا راته ووایئ چې د قانونو په برخه کې مو څه کړي دي خوشحاله به شو.
ښه پوښتنه دې وکړه. د قانونو په برخه کې مو ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي او په تیره چې دا نوی صاحب راغلی دی نو همدا وایي چې ژر قانونه راوباسئ، طلا راوباسئ، الماس راوباسئ، زمرد او یاقوت راوباسئ.
د اوسپنې، مسو او زغال په باره کې څه وایي؟
تر اوسه خو یې لا څه نه دي ویلي، خو دومره اشاره یې کړي چې لومړی قیمتي ډبرې راوباسئ، بیا به د اوسپنې او سکرو غم خورو، ځکه چې په وخت اعتبار نشته. هسې نه چې موږ لاړ شو او قیمتي ډبرې هماغسې د خاورو لاندې پاتې شي.
دا خو نه د ده خواهشات دي چې الماس، طلا او زمرد راوباسي او مزې وکړي. په مجموع کې مو څه کړي دي؟
د تیرو 15 کلونو په موده کې ایله د قانونو اداره وتوانېده چې یو غټ بری ته ورسیږي.
مثلا کوم بری ته؟
د قانونو ادارې د قانونو د ښې رهبرۍ په خاطر او له قانونو څخه د قیمتي ډبرو د راایستلو لپاره یوه ښه نقشه جوړه کړي.
څرنګه نقشه؟
موږ وتوانېدو چې د قانونو د راایستلو او لیږدولو ټولې لارې په نقشه کې په نښه کړو. دا نقشه به له موږ سره مرسته وکړي چې په آسانۍ، خوشحالۍ او سرلوړۍ سره قانونو ته ځان ورسوو او له قانونو ایستلي احجار مسؤولو ځایونو او بازارونو ته انتقال کړو.
ښه، دا نو د قانونو د راایستلو نقشه ده.
اوه،
او د دې نقشې په جوړولو باندې 15 کاله کار وشو او ایله اوس تکمیله شوه.
اوه، د قانونو د مدبر، صادق، عالم او تجربه کارو مشرانو د ځانګړې پاملرنې له امله افغانستان دغې غټې بریا ته ورسید او ټولو هیوادوالو ته مبارکي ورکوم چې نور نو له حکومته د قانونو د راایستلو لارې نه غلطیږي او وزیران، غټ چارواکي، وکیلان او ټول د زور او سرو سپینو خاوندان کولی شي د همدغې دقیق نقشې په واسطه ځانونه قیمتي ډبرو ته ورسوي.
نو دا خو مو د قیمتي ډبرو غلا ته لاره برابره کړه.
د حکومت غټ چارواکي او د خلکو استازي هیڅ کلم غلا نه کوي او هر څه د خپلو خولو تویولو، منډو رامنډو او تلاش په نتیجه کې لاسته راوړي او نوش جانی کی.
نور مو څه کړي دي؟
بله ورځ مې یوه ډکه لارۍ د توخانو تیږې ونیولې چې په غیر قانوني ډول کیندل شوې وې او په غیر قانوني ډول وړل کېدې. همدارنګه د سنکارۍ درې غټې لارۍ تیږې چې له کوی قروغ نه په غیر قانوني ډول کیندل شوې وې ومونیولې او ډېراوران مو یې د قانون منګولو ته وسپارل.
نو بیا تیږې مو څه کړي؟
او تیږې مو د موین صاحب د معاون داوخي نوي کور ته چې د جوړېدو په حال کې دی انتقال کړي.
پاینده کې څه کول غواړئ؟
پاینده کې به ګورو. کالات خو نو یوه قیمتي ډبره به هم نه پرېږدو چې راوی نه باسو او کالات خراب وو نو بیا مجبوره یو چې له محلي قراردادیانو او اجارهدارانو سره تفاهم ته ورسیږو لکه دا څو کاله چې رسېدلی یو.
شیطانتونه هر ځای وي خو په دفترونو کې بیخي ډیر وي. د شیطانت له یوې کیسې مو خبرو.
امیر صاحب خبر سوې؟
نه، څه خبره ده؟
پته سي چې پرون دومره غیبت وکړ چې اخیره خوله شخه پته سوه.
خاص څه ویل؟
نور به څه ویل و؟ خو همدا یې ویله چې ډېر بد سړی دی، عدالت نه کوي، یو د ادې کړي او بل د میرې، ډېر کبرجن سړی دی. خدای دې وژر برطرف کړي چې ترې بې غمه سو.
دا ولې؟
نه پوهېږم چې تا څه بد ورسره کړي دي امیر صاحب، موږ خو نه دي لیدلي.
څه به وایو نو؟ خدای دې هدایت ورته وکړي.
پته خو یې هیڅ اثر ونه کړ، دا څه ډول سړی دی؟ صاحب که دې اجازه وي زه به مې خپلې شعبې ته لاړ سم.
او ځه ځه لاړه شه، مهرباني مهرباني.
دا شیطانه خو بیا ورغلې وه، خدای خبر چې څه به ورته ویلي وي. پتاسې څه کوې؟
له امر صاحب سره مې کار ده، یو ځل یې دفتر ته ورځم.
لکه چې زه یې لیدلی یم. زه هم ورغلې وم، دومره مصروف و چې ما ته د خبرو وخت را نه کړ. وای نه چې یو کار لرم، بیا بل وخت راسه.
نیم ساعت دې تیر کړ، بیا وایې چې د خبرو وخت را نه کړ. ځه خیر دی، یو ځل یې ورځم، یوه پوښتنه ترېنه کوم.
چې دا به څه پوښتنه ترې کوي؟ ته ودرېږه چې د دروازې شاته یې غوږ ونیسم. خو لږ کرار کرار باید ورسم چې راباندې پوه نه سي. هغه ده، هغه ده ننوته. ته ودرېږه، دلته به غوږ ورته ونیسم.
پونبي، دا چاته دې غوږ نیولی؟
غوږ مې نه دی نیولی، ما کېر ځل امیر صاحب ته ورسم، کار مې ورسره و.
خو لږ مخکې له دفتره راووتلې، اوس پتاسه ورغلې ده.
ښه ځه، ډېر مې غوږونه مه خوره، بیا به وروسته ورسم.
هو نه، همدا دې کار دی. امر صاحب خوار کار ته نه پرېږدی، یوه د یوې شیطانی ور وړي، بله د بلې. خدای دې تاسو اصلاح کړي.
پتاسې خورې، څه کار دی؟
امر صاحب نه پوهېږم چې څنګه یې درته ووایم. د پنبې په مکر او فریب خو به خدای که شیطان هم پوه سي، ظاهر یې یو ډول او باطن یې بل ډول. چې در سره مخامخ سي جار او قربان به وایې او چې لږ اخواسوه نو بیا دې چغل په اوبو کې یخی وي او داسې څه به در پسې وایې چې چا به اورېدلی نه وي.
ولې بیا یې په چا پسې څه ویل؟
او نن خو یې په تا پسې داسې څه ویل چې څوک به یې د سر په دښمن پسې هم ونه وایي.
ښه څه یې ویل؟
وایې په هیڅ نه پوهېږي، د دوو خرو وربشې هم نسي سره جلا کولی، ډېر بد سړی دی.
بیا تاسو ورته وویل؟
هیڅ، هغې ته څوک څه ویلی سي؟ په خدای چې ګریوان خو یې تر لمنې را تېرې کړی وای.
په ارامه به دې ورته ویلي وو. ګوره چې غیبت مه کوه.
ما ویل ته ودرېږه چې څه وایي.
ښه ځه نو اوس دې کار ته لاړه شه، بیا به سره غږېږو.
ښه صاحب.
صاحب اجازه ده؟
او راځه دغلته کښېنه. څه دې ویل؟
امیر صاحب، نن د پتاسې او پنبې ډېر زیات غیبت وکړه، دومره تهمتونه یې در پورې وتړل چې زه حیران کړم.
غریب دا ده، ځه هر څه مې واورېدل، زه بیا ورسره ګورم.
صاحب اجازه ده؟
ځه ته دې معلومات له ځانه سره وساته، بیا یې سبا ته راته ووایه. ګوری قدرمنو او ګرانو همکارانو، زه ډېر بد سړیم، زه عدالت نه مراتوم، زه په هیڅ هم نه پوهېږم، زه د ځینو طرفداري کوم او ځینې مې خو بیخي بدې سیږي. زه د دوو خرو وربشې هم نشم بیلولی، زه کبرجن یم. خلاصه چې په دنیا کې څه بدي ده ټوله په ما کې ده، پوه شوئ؟ ولې غږ نه کوئ؟ او کی بیا تکرار کوم، هیله ده چې نور راپسې ونه غږېږئ او غیبت مې ونه کوي او همدارنګه د یو بل شیطانت را نه وړی. ډېر مستړی کړی یم. ای وای 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 وای،
خدای دې اجر درکې امیر صاحب چې له موږ غوندې همکارانو سره وخت تېروي. او امیر هم یې همدا اوس به م ډېر په زړه کښې رد و بد درته وایي صاحب. هغه ده براله هېڅوک هم غږ نه کوي.
پتاسې بیا دې هم خپله خبره وکړه، پخوا به دې په دفتر کې پټه شیطانی کوله، اوس دغه دې براله دې شیطانی شروع کړې ده.
صاحب ودینه ده، اوس د خلکو د زړه خبرې هم درته کوي. دا د خلکو د زړه خبره ده.
بس 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 ده نور.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، اوسۍ حکمت، رڼا هوتک او ستاره امینی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
زبر تپا تیار کزار شکنا. زب تفات یا کزار شکنا آئے زب تفات یا کزار شکنا خونه خونه